ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت حرکت وکړو د کابل پانتون یو شمیر محصولونو پرونه صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولي د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي د دې محصولونو په خبره استادانو یې نمړې د اسموینه لپاره ټولګي او ته د تک اجازه نه ورکول او کله چې ټولګي او ته د تک اجازه ورکړل شو له هغه وروسته د پونځي مدیر د دوی نمونه لیکل دي او د امتحان د نمرو له وتور د دغه محصولونو په خبره باندې څرګنده شو چې دوی چانس خوړلې دي او په ځینو مسامینو کې ناکام شوي دي خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصولونو لګول شوی دی چې دوی ته ویل کېږي ګیری پرېږدي او همدارنګه خولې په امتحان کې پسر کړي په افغانستان کې د دغه بندیز سربیره افغان ځوانان له نور اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاری او همدارنګه دوی نه توانېږي د بیلابیلو دلایلو له کبله چې په تېر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغه وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي او په همدغه پانتونونو کې چالکان یوازې د ګیرې او خولې پر سر پکې ناکامیږي افغان نجونې پکې له زده کړو محروم دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دي تلار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پریږدي او د کډوالۍ لار ونیسي په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته درته لپاره له دغه لارې چې دوی ور باندې راسي د له خطرونو ډکې دي په خبرونه کې را سره ملمنه د ځوانانو د حقوقو فعال ریاس مقام ځای او همدارنګه لسته کړو راګرځول شوی محصله سوریا خاندي تاسو ډېر قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي مقام ځای سب کتا سي ته په پایل کې راشو تاسو راته وایست دغه روسي خبره شو د کابل پانتون محصولونه کړی دا فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلې دی او هلته مخکله دینه چې طالبان راشي ورته یو موضوع و د هغه په اړه راته وایست ځکه چې دغه شکایت د شریعت محصولونه کړی دی او په ننګرهار کې ظاهرا په خوا ورته موضوع و چې زیاتره کوم محصولونه چې ګيري نه وي یا به خولې نه و په سر هغه احتمالاً چې په ځینو مزامینو کې به نمبر یې کمیدلې ستاسې په اند دغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصولونو راپورته کړي کنه په خام هم داسې یو څه پیښ شوی و
ډېره مننه اغلی سیال د پاپل کې تاسو ته همدارنګه د برنامې ګډونوالو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم البته زه باید وایم چې په خوا داسې کوم خبره نه و او نه د پونتون په دوره کې ما داسې کوم موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وژنه دغه نمبر کم شي وي په اوس وخت کې دا زویل شپې نوې موضوع ده او البته په هغه وخت کې چې موږ په همتون وایو د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په هغه کې چې کار نه لري او دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او کولای شي وټاکي نو زویل شپې چې دا موضوع نوې ده او
خموزونه ده اساسې پان باندې کله چې ځوان ته ویل کی تاسو خپل ځواني استئ چې د سګیره پرېګدا د سې خولې په سر کې د سې جامې واغونده د څومره د منلو وړ وی کله کله د سې کورونو کې کی کله او پلار ظلمي ته وای چې دا کاکل د داسې واړه یا داسې واړه په غو بدل لګيږي خو کله چې یو حکومتي چارواکي یو ځوان ته د غډول امر کوي اساسې پان باندې څومره د منلو وړ وی ځوان ته
ګوري د ځوانۍ دغه عمر چې تقریبا زبید ویم چې لکه لا 30 کال نه تر 25 کال پورې په دغه عمر کې ځوانان په هنتون ته ځي او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې ځل په سل سمې نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لګي فکر کوي چې یعنی زه په حق یم ولی ماته څوک اول خبرونه وکي زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګيري پر خودل د انسان د سلیقې پورې لري او په دې کې د دولتي چارواکو د حالت یعنی بيخي عجيبه ده په داړي په هیڅ هواد کې داسې کار نه کیږي چې انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري، او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځواني عمر کې ممکن یو کس چې د دې شو نو عمر پورته وي د هغه او سلام لوړ وي، د هغه میچورټی ډېر وي، ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی مني، مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بيخي ځوانان ته د منلو وړ نه وي. کمدانن ماته څوک وایي چې ته دغه سې لباس واغوند، دغه سې ږیره پرېږده، شاید په مګ ډېره بده ولګېږي. نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي، او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر 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 حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي. او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هیواد پرېږدي او له هیواد تښتي، ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب، د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی. نو نوري خبر یو نور مسائل خو بيخي لري خبر.
يعني ساسې پان باندې یو زلمی سره کدا افغانستان د نن ویدا انتخاب شته چې د طالب ورتوای چې ګیره پرې کې دا کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده، هغه کولای شي په یو ډول نه یو ډول خپل کورنۍ راضي کړي که دغه بندیزونه نه مني، نو دا توانایي لري چې افغانستان ووزي.
ګوره یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنې ده، ممکن توانایي ون لري، مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه په ورسته یعنی ټول فرمانونه د دې سبب شوي دي چې خلک له هېواد ووزي. حتی هغه څوک چې وسه نه لري، توان نه لري، هم یو لاره پیدا کوي په غیر قانوني لارو، په هغه مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هېواد وباسي. حتی له افغانستان یو بدتر وضعیت ته ځي، خو فقط د لپاره چې خپل فردي ازادي ولري، هغه ځای ته ځي، سختۍ ګالي، حتی د ژوند په بیا غواړي چې وطن پریږدي او یو بل هېواد ته لاړ شي، ترڅو حتی حد اقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي. او دا د انسانانو حق دی، ازادي د هر انسان حق دی چې باید ولري. نو زما په نظر یو د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېر ځوانان د توانایي ونه لري، مګر یو د غوښتنې خبر ده. او انسان چې کله د مجبوري اخري حد ته رسیږي چې هر ډول وی ځان ته لار پیدا کوي، او دا د اوس کیسه نه ده، دا د کلونو کیسه ده، دا د پیړیو کیسه ده، چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلې چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپل نه لري، یو لارې پیدا کړې ده.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم، زموږ بل ملمنه هم را سره وصل ده. سورای جانې تام ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. تاسو یتمند مقام دي صاحب خبري واوریدلې، دوی ویل چې دا ستونزمنه ده د یو ځوان لپاره چې دا ومني یو څوک ورته وایي چې ګیره پرېږده او کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده. تاسو افغان نجونې چې لزدا کړو راګرځول شوی یاستي، یعنی د خلک غالکان خو خدي کچيري په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کیږي، ستکړي خو کولای شي. تاسو راته وایاست چې ساس لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده، څومره مو کړوي چې د طالب په خوخه باندې کالی مغوندې خو بیا هم د زده کړې اجازه نه لري.
دا دوی غواړي چې د ښځو باندې، یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې د ښځو په انجنونو باندې دی، حکومت د نقم دی لپاره دوی هر رقم قوانین هر هغه قسم بندیزونه به دوی ته وضع کوله. خو په دې وروستیو کې په لوکانو باندې هم د دوی بندیزونه اوس ډېر شوي دي. مونږ خو د درس خپاتې او د دې لپاره چې امرسانی د هغې لپاره دوی قوانین لا تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې څه رقم په حکومت چوکاټ په کوم طریقه باندې مونږ د کور اوسو، درس ووایو، پوهنتون ته لاړ شو یا مکتب ته لاړ شو یا وظیفې ته لاړ شو. خو د لکان لپاره که چېرته زده کړو ته اجازه ورکړې ده، دوی ته اوس چې ده په دې وروستیو کې دا شرایط ورته وټاکل شو. د پخوا څخه ویلی وو خو چندونه دوی په دې د تاکید نه کوله، اوس یې ډېر زیات داسې جدي ګڼلي چې په مکتب کې باید د هلکانو ویښته صحیح سره قمیض لږ زره ګڼ مې دا ډیزاینداره ویښته نه جوړې وي، ګیره دې پرېږدي، خولۍ دې واغوندي، استادان دې پګړۍ ووهي، دغه شیان په دې وروستۍ کې شوې ده. اوس نو چې دا محصلین هم دې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي، کامیاب شي، نو دا واقعا د ستونزو د خفګان ځای دی. جنکیانې نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي، د دې په څنګ اوس نارینه ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده. زمونږ په ټولنه کې دا به تاسو ته زه وایم چې دا واقع دی، موږ افغانان یو په ځان باندې د چا امر دونه زر نه شو منلی، نه مو خوښېږي. بیا د ځوانان خو بیخي په ځان نه مني، که نجونې بیا هم یو تحمل لري، الکان خو یې نه لري. زیاتره الکان چې دا حالت ګوري بیا زړه درس نه توري پوهنتون پاتې کېږي، تېنه پوهنتون نه ځان باسي، یا هم که چېرته د شرایط ورته مساعد، یا هم کورنۍ اقتصاد سم وي غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي، یا هم که چېرته اقتصاد سم نه وي د ستونزو ډکه هغه لاره چې د هغه مشکل چې د دوی ژوند په کې په خطر کې دا غلار نه غواړي چې بل هیوا ته لاړ شي، یو خو اقتصادي ستونزې بل بیا د امنیت مسله بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند هم سم نه پرېښودل کېږي، د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري. نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس چې افغانان مونږ خپله دې ته ضرورت لرو، زمونږ خپل وطن دوی ته ضرورت لري، د نوی نسل ته ضرورت لري. دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي، دوی وطن پرېږدي نور هېوادونو ته ځي، د ځان په بیه د ژوند په بیه باندې دغه لارې په ځان باندې مني، دغه ستونزې په ځان باندې مني، دوی د هېواد څخه وځي. نو واقعا
په بخښنه سره د نجونو په برخه کې راته وایي، تاسو ویل چې یو څه په دغې برخه کې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته، علت یې څه ګورئ؟ ولې انجونې کولی شي د طالبانو د غمره بندیزونه برداشت کړي، خو هلک ته چې وایي خولۍ په سر کړه یا ګیره پرېږده، هغه بیا نشي کولی؟
شاید دې چې درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شي، مستری ته لاړ شي یا مستری وکړي، چون دوی ته دونه زیات زمینه نه وي. مسایل په سلو کې چې هغه لس فیصد جنکیان غواړي درس ووایي، نو د دوی هغه زړه د هغوی د هغه خواهش د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلي، نو په دې باندې که چېرې څه رقم شرایط هم راشي، اوس که چېرته طالبان دا غوښتلی وایي چې د انجینو نه یا انجینو ته دا ویلی وایي چې تاسو چادري واغوندئ بیا پوهنتون ته لاړ شئ درس ووایي، باور وکړئ. زه په سلو کې سل فیصد زه باور لرم چې ټول انجینې به چادري اغوسته پوهنتون ته بدله
مقاومت نه کول. لکه اوس هلکانو ته ویل کېږي چې تاسو به خولۍ په سر وئ، ګیره به پرېږدئ، دوی مقاومت کړی، خپل غږ یې پورته کړی. خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي، څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده. فکر نه کوي دغه ټول منل هم د دې سبب شوی دی چې د نجلۍ غږ نور هم پسې ټیټ شي؟
د ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړي دي. نجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي. اوس اواز اول خپله زه خپل مثال به تاسو درکوم، که څوک ما ته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه، پوهنتون کې درس نشته یا محصلین نه راځي یا هم استاد نشته یا په شرایطو برابر نه یا هم تا ته د امنیت برابر نه ده، ته مه ځه پوهنتون ته، که چېرته زه درېږم ما خپل حق غواړم، ما سره نور محصلین هم وو جنکیانې وي، په سلو کې لس فیصده یو جنۍ چې د کورنۍ ورسره په شکې نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي، ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی، شرایط ورته برابر نه دی. که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي ورته بیرون سل خبرې دي، سل مشکلات دی. که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د نمنې لپاره د دې ګیرې یا د دې خولۍ په سر باندې دوی مظاهره کوي یا درېږي چې موږ ولې ناکامي یو، باور لرم چې د دوی غږ هم نه اورېدل کېږي، ځکه چې دوی نه دوی یو فیصله کوي، سترګې پټوي، یو خبره کوي خلاص. طالبان که چېرته غوښته یو خبره واوري واوري، په دې درې څلور کلونو کې به د دې امرستاني یو نری حل به پیدا کېده، د امرستاني به یو نری حل به یو ځای به ځای ته رسېدلی به وای. خو هېڅ نه غواړي دوی اصلا چې د مسایل د حل کې، یا اصلا دوی داسې داسې د مشکل د دوی د تعلیم سره، لکه هغه د نجلۍ وي که د هغه د هلکان وي، دوی شرایط دونه سخت وي چې نوي ځوانان دوی پوهېږي، نوی نسل دونه ډېر برداشت نه لري. انسان چې تر څو خپل پوخ عمر ته ورسېږي د هغې برداشت بیا ریږي. نو ځوانان حتمن یو چا یو خوا نه یو خوا الله ساتي، یا به پوهنتون پرېږدي یا به مکتب پرېږدي یا هم بل هېواد ته به ځي، خو دوی پوهېږي همدې لپاره دوی فشار په همدې ځوانانو باندې راولي. او اوس ټولنه زمونږ اصلا ځوانانو ته ضرورت لري، دا خو د افغانستان لپاره دوی د دې پر ځای چې دوی ګټه ورسوي تاوان رسوي، نور هم هېواد ته دا شاته پاتې کېږي، مونږ سلهاو سلهاو کلونه شاته ځو.
مننه کور ودان. مقام ځای صاحب، که تاسو ته دمدغې د سرای جان خبرونه پیل کړي چې دوی وویل کله چې په ځوان فشار راځي شرایطو ته ځیخ کېږي، دوی مجبوره کېږي چې یا پوهنتون پرېږدي یا زده کړې ونه کړي یا بل هېواد ته لاړ شي. په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی. که داسې خبره ده، طالبان اصل کې د څه په لټه دي؟ څه غواړي؟ افغاني ټولنه شاته کوي که مخې ته وړي؟
ګوره، یو موضوع باید واضح شي، د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې دا اوس یو نړیوال موضوع ده، او حتی د نړیوال یعنی نړیوال سیاسي چاپیریال یې بدل کړ. که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ، د مهاجرینو موضوع و چې مثلا یو کس وکولی شو بریا ته ورسېږي، یا په اروپا کې اوس وخت کې خیرخی افراطی ګوندونه واک ته رسیدو په حال کې دي، فقط د مهاجرینو په موضوع کې. یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یو پخوانی موضوع ده، اما د طالبانو پراتک سره دی موضوع ډیر شدت وموند، او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دی مجبوروي چې وطن پرېږدي. د کټاس د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګوري، ټول د دې سبب شوی دي چې ځوانان لاره پرېږدي. زه د مثال په توګه وایم، که چېرته مثلا په هنر بندیز، هنرمندان چېرته لاړ شي څه وکړي؟ سمه ده، د زده کړو بندیز، انجونې څه وکړي؟ یعنی ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته، خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، له هېواد ته ووتل، حتی په ډیرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده. اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو، دوی وطن پرېښودل. اوس که د ځوانانو موضوع مونږ یادو، زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده، او دوی یعنی څه غواړي څه وکړي، د خپل فکر او دین، د خپل فکر او د خپل طرز له مخې دین تعبیروي، او هغه په حلقو ته تطبیقوي. حال دا چې ډېر نور موږ اسلامي هیوادونه لرو، که د سعودي عربستان دی، که د نورو هیوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام ترې راغلی دی، حتی هلته قانون بدل دی، د دوی اسلام هم بدل دی، د دوی تعبیر هم بدل دی، د دوی فکر هم بدل دی. زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر دې سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نه شي، او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کېږي. فقط د دې لپاره چې د خپل ذوق تطبیق په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کې، له دینه چې کوم تعبیر دوی لري، او دا ټول د دې سبب کېږي چې خلک وطن پرېږدي. او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختي چې ما ډېره زوره بیا دا ده چې د هغه وخت چې جګړه وه، دوی جګړه کوله، په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي، وطن یې جوړ کړی وي، هغه ځوانان چې دا وی لا قوي انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی، د جګړې په دواړو خواوو کې ګټه واغیستل شو، او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای، دوی د امنیت خبره کوي، ځکه دوی جنگ کوي، اوس جنگ نشته دی. اوس چې باید دغه ځواني انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار واغیستل شي، دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنی داسې مخالک چې هیڅ کلیم نه غوښتل وطن پرېږدي، منن غواړي چې وطن پرېږدي. د دوی ټول فرمانونه، د دوی ټول حکمونه د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراضه شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی که دغه حالت دوام ولري، ډېر بد لوري ته روان دی، او زموږ د ځوان انرژي سره له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کېږي. تاسو که اوس وګورئ، د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هیواده وتي دي، او دوی په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنې دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي، او که چېرته دوی یو منطقي فکر ولري، او راتلونکي ته فکر وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ډېره ځورونکې ده، ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو ازرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووزي، دوی به خبر وي، دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کېږي، کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کېږي، لکه شیر عباس تانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړی، یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي، دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي. خوب ساسي پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان دننه دی، یا افغانستان په دغه ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي، دوی څومره بیا په دغه مسله آګاه دي چې که دوی له افغانستانه ووځي، د څه راتلونکي ورته پته نه دی؟
ګوري، دا موضوع ډېر مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوانان پوهیږي چې په بل هیواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري، موږ دوه ډوله کډوال لرو، یوه قانوني، یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریئر، زده کړې، تعلیم، تحصیل په بل هیواد کې په صفر حسابي کې، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. دوی ښه پوهېږي، دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هیواد ته ځي، هم هلته ژوند کول اسانه نه دی، ځکه دوی باید هر څه له صفره شروع کړي. اما دوی په کراتو په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفر شروع کوي، غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي. داسې زندان چې دروازه نه لري، داسې زندان چې کوټه نه ده، اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري، د کالو په انتخاب کې، د ذوق په انتخاب کې، د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اوریدل کیږي، نه ورته د انتخاب حق ورکول کیږي، او نه دوی پوښتنه کیږي. برعکس که غږ پورته کوي، غږ په داسې شکل خاموشه کیږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرأت نه کړی چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهیږي چې کله هېواد ووځي یو ښه راتلونکی یې په تمه نه دی، شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې حداقل خپل فردی ازادي ولري، غواړي وطن پرېږدي، هغه شرط سخت شرایط قبول کړي. تاسې فکر وکړئ که یو څوک پر دې پوهیږي چې زه 90% امکان لري پر دې لاره ووژل شم، بیا هم وطن پرېږدي، نو تاسو فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنا ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي یا هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ته کومه معنا نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطن ووځي او هغه مرګونی لارې طی کوي، نو دا ورته هیڅ کومه معنا نه لري چې هلته کیریئر صفر کیږي یا هلته هر څه ورته صفر شروع کیدل ورته غاړي دي. دا ورته بې معنا دي، ځکه دوی غواړي چې حداقل فردي ازادي ولري، څوک د لباس په انتخاب کې کار ونه لري، د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک سره کار ونه لري، حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق نه لري. دغه ازادي نه ولري انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه دی او مرګونی لارې باندې ځي له وطن ووځي، زما په نظر دا ورته ډیر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دي یا هلته له صفر شروع کول سخت دي، دا ورته ډیر عادي بریښي.
تاسو د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تیر جمهوریت کې، به د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دی وي خو پیازو ډوډۍ دی وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی، خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسو ویلي، ځوانان د په خاطر چې فردي ازادي نه لري او د هغوی ازادیانې سلب شوي دي، غواړي افغانستان پریږدي. یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورای جانې، که تاسو راته وایاست په دغې بندیزونو کې، خو مقنزي صاحب وویلی هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نه یو لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي، او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان یې پیل کې په قاچاقیم کې راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. انجونې څه کوي؟
که چېرته د انجونې بیا وایي چې مونږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چېرته زه وظیفې ته ځمه، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو انجلۍ چې وظیفې ته ځي، حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نشي کولی، زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ زه کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نشي کولی، یا پلار به مې نشي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا به یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، کار رقم نه دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسه، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنګیان لپاره یا انجنو لپاره زه به دا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینۍ لاره چې ده واده ده. او تاسو خبر هستئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجنو ودونه ډېر شوي دي، که هغه زیر څنګه، که هغه د مشرانو د که عمر رسیده ده که نه دی رسیده، دا ټول جنګیان ودونه چې ده اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نشته. په کور کې انجلۍ چې ناستي، مذهب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه به وکړي؟ مور پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري؟ دوی ته یو نوی یو فشار چې په کورنۍ باندې دغه فشار چې د طالبان له خوا راغلی، زیاتره کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه وه چې خپل لور په 15 کلنۍ کې، په 20 کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي. خو اوس د کورنۍ ټول چې د دې ته آمده دي که ښه رشته یې د 15 کلنۍ 30 کلنۍ جرګې ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزدیږي که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې د انجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې انجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلی، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د انجلۍ لپاره چې ته مصرف کوې، ته به په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره دي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر انجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعاً ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان به زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله هم نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي، یو څه رقم دوا وخوري او څه رقم ځان بېرته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بېرته.
مننه کور ودان سورای جان، تاسو بېرته راوګرځم اورېدونکي مراسره دي. نو مور ته وخت لیلې کوم زما اړیکه نیولې ده.
حاجه تو خیم د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ تاسو استاذ من مناطق کې هله احترامات وړاندې کوم.
مننه تو خی صاحب، استلای مشي لزابل لمیرباني نظر مورو.
خوند خو رویږي زړه به د ټولو درد کوي زموږ هم زړه درد کوي هم ښځې په افغانستان کې له بعضې شیانو څخه محرومې دي خاصتا لکه مکاتب دا خو موږ ټول افغانان د دې طرفدارې سي د دوی پر مخ خلاص کارونه ورته پیدا سي ولو که څه کارونه خو د اوس هم څه څه ښځې شته کارونه کوي او یوې خور کوي وویل سي ښځې و خپل دفتر ته بیا محرمه نه شي تلای ښځه په داخل کښې وه ټولو ځایو ته بیا محرمه تلای شي البته 15 او 20 کیلومتره لرې مځکه چې ده بیا محرم ته ضرورت لري ښځې کولی شي چې خپل دفتر ته ولاړې شي بې دونې محرمه هم کار کولی شي نو موږ د دې وطن خلک یو موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کښې په کورو کښې په د وطن کښې تلای شي نو دا یو داسې نظر داسې البته دا به په خارج کښې وي دا به نه وي خبره یا یو دوی چا ورته ویلي نو په دفترو کښې بیا هم ښځې شته
په بخښنې سره توخي صاحب تاسې صبر وکړئ زه فکر کوم چې سورای جان افغانستان کښې ده بهر کښې نه ده سورای جان کښې تاسې وایي تاسې افغانستان کښې استئ
بلې هو په افغانستان کښې
توخي صاحب وویلې چې ښځې کولی شي بې محرمه 15 او 20 کیلومتره سفر وکړي دفاترو ته بغیر له دې نه چې محرم ورسره ویځي واقعاً هم داسې ده که نه د تاسې چې چېرته اوسېږي هغه ولایت او چېرته چې توخي صاحب ده متفاوت دي
د په ښار کښې که ګرځي را ګرځي بیا هم په دې باندې دونه پابندي نه شته یا هم نه شي کولی چې محرم ځان سره خو حتمن یې ورنه پوښتنه کېږي که چېرته ته کوم دفتر ته ځې په دولتي ځایونو کښې ته کار لرې بدون د هغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي ځې هر چېرته چې ځې تا سره محرم ضروري ده دا مونږ خپله لیدلې دي مونږ اورېدلې دي ګورو شاید حال دا نه شته چې درته ووایي چې محرم به تا سره مني دا هېڅکله هم نه دی منلی شوی نه طالبان یې در سره مني حتمن چې موټر کښې داسې سر ښکاره کوي در نه پوښتنه کوي چې دوی سره محرم شته دی که نه دی صحیح ته ځې یا ورور به در سره وي یا به خاوند در سره وي یا به پلار در سره وي دا شرط دی دا شرط دی پوهېږي تاسو شرط هغسې شرط دی چې یعنې مطلب کښې دفاتر در ته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره را ځي یا زوی دې را ځي هماغه ورځ وظیفې ته را شه که چېرته دوی در سره نه وي نو ضرورت نه شته چې ته وظیفې ته هم را ځي نو تر دې حده پورې دا شرط چې ده منل شوی ده یعنې قاطع ده ضروري ده حتمان باید چې تا سره محرمي او دفاترو ته ښځې چې ده نه ځي هېڅ نه شته یعنې په میاشت کښې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري په میاشت کښې یو ځل به ځي یا هم په 2 میاشتو کښې یو ځل به ځي هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره وي صدري به اغوستی وي خپل راپور به ورکوي بېرته به خپل کور ته به ځان رسوي دغسې حالات دی او دا همدغه حالات روان دی
مننه مننه توخي صاحب له تاسې اورو تاسې په زابل کښې یاستئ په زابل کښې یو څه فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو نه ډېرې دي څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړې شي
ګوره خورکۍ موږ کابل ته ځو کندهار ته ځو دا لوی ښارونه دي په دې کابل کښې د پخوا په شان ښځې ګرځي ډېر د دونې محرمه البته چادرۍ دې پر سر وي 1 لک ښځې ګوره دا په میاشت کښې یوارې ښځې و دفتر ته ځي 1 لک ښځې ګوره د طالبانو رسماً اعلان وکاوه چې بې له 15 او 20 کیلومترۍ را په دې خوا ښځه کولی شي چې بې محرمه ولاړه شي او 1 لک ښځې په دفترو کښې کار کوي نو دا 1 لک ښځې په میاشت کښې یوه ورځ ځي او که به هره ورځ په دا دفترو کښې کارونه کوي یوازې په زابل کښې نه په کابل کښې دا دونه ښځې دا زما رغ ټول خلک ار وي په دې کابل کښې ښځې څونه ځي په موټرو کښې ځي په پښو ځي ګرځي ور ګرځي د دې ټولو سره محرم نه شته په دوکانو کښې سوداوې کوي شان اخي و کورو ته ځي د قریبانو کره ځي نو دا یو رقم
نو فکر کوي ستاسې په ان باندې توخي صاحب فکر کوي چې یوه ښځه دا اجازه باید ونه لري چې یو خپلوان کره ځي یو خپل کور نه وځي بل خپلوان کره ځي د هغې لپاره هم باید میړه یې له لاس نه نیولی وي ځان سره یې روان کړی وي یعنې دا حق هم باید ترې واخیستل شي
نه 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 ګوره خو زه له خورکۍ سره بحث کوم دغه بالکل دا حق نه ده ځینې اخیستل شوی چا نه ده ځینې اخیستی نه ځینې اخي په 15 کیلومتر کې لازم د څه ضرورت د طالبانو رسمن اعلان وکاو په خپل خبرو کې
یا تاسو په مشاهده کې اوس ستونزې د یاد سره جان په مشاهده کې ځکه تاسو دواړه داخله د افغانستان یا سره جان وای چې نه خزي کې د فطر ته ځینو اتمان باید محرم ولري او تاسو وای چې نه خزي کولای شي یو لک خزي طالبانو اعلان کړی دی چې دوی د فطر ته ځي او ورسره محرم یې نشته دی تاسو دواړه د افغانستان داخلي سي اتمان دیو په مشاهده کې بچرته ستونزې
خبر از وای وکما مبخه دې زیات نه پویګم چې بل ولایتونو کې په خو یعنی د نسبت کابل ته نو د مشهور ولایتونو ته د نور ولایتونو دونه خلک دونه شریح ځوان نه لري دونه فکرونه آزاد خو نه ده باسواد خلک هم دونه نشته خو یعنی کثیر ته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو دغه څلور پنځه ولایتونه په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې باندې خو په خو هم دلته چې دا دونه
خو خو ته خیسه کابل یادی سوره جانې تاسو کابل کې هستی تو خیسه کابل یادی چالت هم قرار کړی دوی ویل چې مون کابل تم زو
فایل دا جانې وګوره خان دا څه رقم دا یو رقم دی دا قوانین چې دا بیسي په خپل لغه حالت کې نشته د حالت کې تغییر کوي یو خزه دا په سرک باندې روان دی یوازې روان دی که سودا افریقا بازار ته دی هغه ته دوی شي نه وي خو مازی چې دوی پوي شي چې اډوکیشن نه یا د تعلیم په لار روان دی د وظیفې په لار روان دی هغه ته سلها او خندونه ورته جوړي که زه پوي شم چې زه زما وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره وېتم زه کوینګم چې ته زه درېګم ما نه پښتنه کیږي ما نه دا پښتنه کیږي چې تاسو سره وای کس نشته او کس شپه د سوق دی اته دی پوری چې دا غي کس تاسو سره ای دا غي تذکره لیدل کیږي پښتنه ته نه کیږي چې دې دی شي کیږي آیا ته دې محرمي کنه یا کی دې چې د ستان نامزاد یا کی دې چې بل کس سره ای دا ما سره شوی د خپل کړه د دې شاهد حال یم رور سره او ولې پلان یو ما دغه وزارتونو کې په دغه بانکي د دولتي ځایونو کې دماغ کارو اسناد پسې ګرځي دا ورور را سره په هر ځای په هر شوبه کې چې د نن نشو یم اول پښتنه راځنه کړي د محرم نشي له محرم خو پیدا شو په دې خار کې واغه هغه لري نه و نه ولسوالي و نه زوږ څه وایم چې بولې ولایت ته تللی یم پښتنه د نن نشو دي چې دا څوب دی ما ورته ویل ورور مې دا وای خا ورور دې تذکره شته کنه شته ورور باندې تذکره خو دا ما ورته خو دا نو دا خو په خار کې کیږي نو دا خو زموږه درو خو نه وای نه خو یوازې ما سره نه دی شوې دا خو زره او خو دي دي ټول سره هم دا څه کیږي زه نه پوهینم چې دا افغانان چې زموږه د دلته په افغانستان کې اوسېږي آیا دا حالت ګوري او کنه ګوري
خو د دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه لکه کوم برخو چې تاسو سره کیږي تو خو سبله تاسو
سیدا سیدا چې خدای دې سیدا جانې سیدا دا حالت د ګور مقصد کې چې تاسو خیرات غوړي د سړک په سر باندې ناز دي لاس یو موټر ته نیسي یو رکشې ته نیسي محرم ته نیسي غیر محرم ته نیسي په غو باندې هیڅ مشکل نشته هغه محرم لري کنه لري مشکل نشته هغه کینی په سړک باندې هغه د خیرات غوړي چې په خر کې ګرځي که په دسترونو کې ګرځي په هر ځای کې ګرځي هغه د خیرات غوړي دي کوم امانیت نشته دي ته هیڅ څوک نشي نو چې تاسو سره محرم
یعنی د دې څه لپاره اسلام نه تطبیقیږي کوم خزه چې بیچاره ده خیرات خوره ده د دې لپاره اسلام نه تطبیقیږي
یعنی مطلب هغه خزه چې د تناسه د خیرات غوړي هغه ځوالګری او جداګری کوي هغه لپاره ټول افغانستان چې دا محرم دی هر یو کس چې دا هغه محرم دی یعنی په غو باندې نیسونه نشته خو څوک چې د سواد یا د درس یا د تعلیم په لار باندې روان یې هغه لپاره ټول دنیا نه محرم دی او هغه بیخي بیچوکات روان یې هغه د اسلام نه وتلی دا
تو خو سبلا نه تاسو یو لطفا
خیر انداز ما او د دې باس خونو نمادینی دا ډول وایي موږ دا ډول وایو کدای شي چې نور اورې دون چې موږ راغړي هغه د محکمه وکي هغه د محاسبه وکي دې وی څه چې خو خود ستنه سوي هغه مشکوکي تر شکل نه براغلي په دغه کې په لکاو او په زرهاو څه دې په دا کابل کې ګرځي په کندهار کې ګرځي په مزار کې ګرځي دا کابل او کندهار دا خصوص موږ ولایتونه د موږ ټول وینو په دې کې چې د ګرځي ورا ګرځي نه دا سی وال سوالګری ته وټول شو ته نو د ونه پښتنه ست نه تحقیق ست یو څوک متر شکل اندې خود راغلی خامخا به تر شکل اندې د پولیس دی پولیس دی حق لري چې یو څوک مشکوک شي هغه به تهدید یې هغه به خامخا تعقیبی دا خبر معلومات
د چی شي شک به اساس په نظر یعنی خزه کې چیرته یو
فایده ځانې شک
مثلا وای دا درت دا راتستولی دی به د نور دغه
یعنی ساسي پان باندې دا خبر لډیر لباس لري نشي کې چیر یو خزه په خپل رضایت له سړي سره په سړک روانوي او طالب و درې ورته وای چې دا نارینه د څه کېږي چې تو سره په سړک روانه فکر کوي دلته به داسي وډول شک راپورته کیږي چې دا خزه هغه سړي تختولې ده
نه
فکر کوم چې دا به ډېرې کمې قضیې وي، خو کې ښځه په خپله خوښه له یو نارینه سره په لار روان وي، فکر نه کوم چې دا موضوع به وي. سوریا جان، له تاسې ورو بیا به توخي صاحب سره خدای پاماني وکړو. مننه
سیده جان. وګوره، دا شک هیڅ نشته په یو دولتي ځای کې، چې دی ته خو هیڅ امکان نه لري چې ته یعنی هغه کس به ستا لاس نیولې په زوره راوستې دلته نه خپل اسنادو پسې ګرځېدل، په خپل خوښه ګرځېدل نه خو معلومداره ده چې انسان یو ځای کې ګرځي یا خپل په خوښه ګرځي، که یو ورسره نارینه څوک که محرم یې ده که نه ده، د هغې په خپله خوښه ده. نو طالب داسې فکر کوي چې ازبرای خدا که هغه طالب چې درېږي تا ته مخې ته هغه د نه پوښتنه کوي چې دا سړی ستا محرم ده که نه ده. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوا نه زما محرم دی چې ما نه دا پوښتنه کوي. آیا هغه زما محرم دی؟ هغې ته دا اجازه ورکړل شوې ده چې ما نه دا پوښتنه وکړي؟ زما تذکره وګوري، زما د ورور تذکره وګوري، ما نه سلحه پوښتنې وکړي، بیا د هغې نه وروسته ما ته اجازه راکړي چې زه لاړ شم که نه. دا خو زما شخصي ژوند دی، دا زما شخصي حریم دی، نو دوی ته چا حق ورکړی دی؟
مننه کور ودان. سوریا جانې، بل اورېدونکی په تمه ده، دا بره واخلو. نو مور ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکې نیولې؟
السلام علیکم. سلامونه قبول که، څنګه په خیر یې؟
ستړي به شئ. مننه کور مو ودان. نو مو څه دی، له کوم ځای مو اړیکې نیولې؟
مننه خوري، محمد اشرف اکدوس د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شو.
ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. اشرف صاحب، که د پروګرام د موضوع په تړاو نظر لري لطفا لنډې را سره شریک کړئ.
بله خوري، بس چې راسم نظر ته، یو خو نن ستاسو راډیو ډېر شروشان و، ډېر نشرات په شان صحیح توګه موږ اورېدلی سو. خدای دې وکړي چې هر وخت دغسې کله ناکله ډېر اکثت وي. او یو خو مو دا خبره ده، بل خورې دغه زموږ په کندهار ولایت کې موږ اکثریت د افغان بیسین شمېرې څخه استفاده کوو. نو هغه د اساسي دوه شمېرې ته په افغان بیسین باندې رنګ نه ورځي خورې. نو ډېر ملګري موږ ته رنګونه وایي چې تاسې دا خبره ورسره شریکه کړئ چې دغه مشکل حل شي، ځکه چې موږ ستاسې راډیو ډېر مینهوال یو، اکثره وخت کابل کتن مشته زموږ افغانستان ولایت کې پایتخت دی. او په کندهار ولایت کې خورې له تاجي توخي صاحب چې وواله چې دلته ډېر خوندي معنا په چېر ده د اخترو په شپو کې، یعنې موږ چې دا بازار ترځو پردي خور، یعنې د خوند د لاس څخه موږ لار نه شو پیدا کولای چې دلته نو حکومت ته ورته ویل دي نه بل چا.
اشرف صاحب، په بسنه سره توخي صاحب چې کوم خبر یاد کړی، سوریا جان ځواب ورکړو، خو زما پوښتنه له تاسې دا ده چې تاسې فکر کوئ د ښځې حق یوازې همدا ده که چیرې بازار ته ځي سودا اخلي او نارینه ورسره نه وي، دا خیر ده؟ طالب ورته چا نه وایي، دا دنیا ټول آرامه ده، ښځې آرامې دي، حقوق ورکړل شوي دي. فکر کوي یوازې همدا د ښځې حق ده؟
خورجان دا ډېره ښه پوښتنه ده. زم وایم خپل په نظر یو خورکی حق لري، خور چې د خوندې یا زنانې چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده، هغه حق لري. خو دغه یوه پوښتنه زه د هغه خور څخه کوم چې دا څه چې ول د پوښتنې ګرځېژنې کېږي، د هغه پوښتنې جواب زور کوم. دا یوه پوښتنه دا ما ته را جواب کړي چې هغه څه ډول پوښتنې ځینې کېږي او څنګه حقوق دا خور غواړي. د دغې یوې پوښتنې جواب زه ځینې غواړم.
کور دې ودان، ژوندی اوسي. لږ څنګه چې مخکې سوریا جان وویلې چې دا فقط یوازې تحصیلي اسنادو پسې تللي وو، طالبان یې درې ورته وایي چې دا کوم کس چې درسره راغلی څوک ده، او بیا یې ورته په اسنادو ثابتوي چې دی ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی. خو په ټوله کې هغه څه چې افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي او له ټولو افغانانو یې غواړي چې افغان نارینه یې ملاتړ نه کوي، دا دی چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شا نه درېږي. ښه، بل اورېدونکی هم شته، دوی به لنډ راواخلو. نو مور ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب، ستړی مشه، له ننګرهار نه په خیر راغلی. افغان صاحب، نظر دې لنډ را سره شریک کړه، مهرباني.
خوشاله وې خورجانې، دغه ملا صاحبان چې راغله د دې نه یو نیم کال دی، خو هیڅ خبر هم نه و. تو اوس مکتبونه خلاصېږي، مکتب ته بوزو، اوس مکتب ته بوزو، و د هغه نه بعد نو دی په لو مور پلار دغه کړل خلکو ته اوس خپل لورګانې ورکوي و نور مکتبونه نه خلاصېږي. بعض هلکان وای وای وایي ښه دی چې دا جلکان واده کېږي وایي چې دا زمونږ خشکي لرې شي وایي پلوونه وخورو که نه اوس دی خو دغه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي ټول دغه نخم لسم مکتب کې چې ول دا جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړه اوس د چا واده دی او د چا کوژدنې دي او د چا دستمال ورکول دي نو مکتبونه خو نه شته وایي چې نور دا جلکان کور کې نه ساتو وایي ورکو په مخته پانتون به پات کولا او مکتب به ویل لا وای دوی به
افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې توخي صاحب یادونه وکړه بیا روسي اشرف صاحب یادونه وکړه دوی په باور باندې د ښځې حقوق یوازې دا دي چې هغه که بازار کې آزاده ګرځېدل شي نو هر څه سم دي. تاسو همداسې فکر کوئ چې د ښځې حق یوازې همدا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي کورنۍ ورته دا حقوق ورکوي همدا یې بس دي که نه زده کړه د دې اساسي حق ده انتخاب د دې حق ده تاسې په څه نظر یاستئ؟
فریده جان خورې دغه خلک چې دي د دوی زامن طالبان دي وظیفې لري خېټې ماړه دي پوه شوې مونږ خو نه وظیفې لرو نه مونږ ته مونږ خو معلولي نو مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي مونږ باید حقیقت وایو باید قرآن خوري ونه کړو دروغ ونه وایو خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه یې ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې خو صرف دغه مکتبونه پوهنتونونه دغه سام دغه شی نه پرې بند کړي دي او نور ننګرهار کې داسې ما خورجانې نه دی لیدلی چې یو ښځه یې ودرولې چې ته ولې راوته یې او ته چېرته ځې او چېرته نه ځې که نه نو اوس ما داسې ښځې ولیدل فریده جان خورې چې د هغې چا صادر لیدلی نه و اوس مجبوري نه وځي خیرات جمعي کوڅو کې پوه شي دروازې ټکوي وچه ډوډۍ خیرات بیچارهګان جمعي دا د مجبوري نه خو تر اوسه زموږ ننګرهار کې دا خبره شوی نه دی خورجانې
نارینه په نظر باندې په یو ټولنه کې څومره په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشلی دي چې د ښځو حقوق عموما څه شی دي څه باید یو ښځې ته ورکړل شي دا څومره ویشلی دي او څومره ژور دي؟
ګوره یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی ځینې حقیقتونه باید ومنو په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي خو نجلۍ یا د کور ده یا د ګور ده دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی او خصوصا په دغه نوي حاکمې ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي. حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي د مینې د مهربانۍ د بزرګوۍ برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي. بله موضوع دا ده چې ماته مونږ تاسو ته ټول ته معلومه وي په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېری خلک حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره او مثلا د زده کړو په بندي سره ځینې خلک خوشحاله وو یعنی مکتب ته به بده سترګه کتل ولې نجلۍ باید مکتب وایي حتی د ده لپاره چې ووایي مثلا اوکې د اولاد ته ښځه کوو او چې مکتبۍ نه وي یعنی څه یعنی ځینې واقعیتونه موږ سترګې نه شو پټولی دا خبرې اوس هم په اطرافو کې شته. خو دې موضوع ته په تېر حکومت کې هم ډېر کار نه و شوی او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده. هغه وخت کې ما ویل کاش په دغه ذهنیت سازۍ کې ډېر کار وشي. البته په ښاري سیمو کې ډېر کار شوی موږ پخپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. ښځه د زده کړو حق لري د تعلیم حق لري د انتخاب حق لري. حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندېدو ګنګوسې وي په هغه وخت کې ډېری حتی پو داسې خلکو چې ځان ته یې ښه لیکوال د ښه فکر خاوند وایي لیکل چې مثلا که نجلۍ درس ونه وایي موږ به ډاکټرانې ونه لرو. ما هغه وخت کې ویل چې موږ یوازې یوې تکړه ډاکټرې ته اړتیا نه لرو یوې تکړه وکیلي ته یوې تکړه پولیسي ته اړتیا لرو یو تکړه وکیل ته چې د خپل همجنسو ښځو دفاع وکړي یو تکړه پولیسي ته یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لرو. ولی باید د ښځو زده کړې فقط تر طبي زده کړو محدود شي؟ مو وایي چې موږ که ښځینه مکتب ته لاړه نشي موږ به ډاکټرانې ونه لرو. موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو ژورنالیستان یې باید ولرو. نو دا په دې معنی چې حتی په ډیره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی، حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي تر ډیره د دې طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي، چې دا پخپله یو ننګونه ده. دا ذهنیت باید بدل شي. موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې کله هر د هر ډلې حکومت وي، موږ خزینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د خزینه ستونزې حل کړي. موږ خزینه ډاکټرانو ته، خزینه انجینرانو ته اړتیا لرو، خزینه وکیلانو ته اړتیا لرو. نو دا په دې معنی چې حتی ډیر لوی هغه خلک چې ځان ته د خزینه خبر وي، هغوی هم د زده کړو خصوصا د ښځو زده کړې تر دې پورې غوره بولي چې په طبي برخه کې وشي.
مقام صاحب، مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو، تاسو ویل چې هغوی بیا یو ډول نیو ډول لاره پیدا کوي له هېواده ووزي، سره له دې چې پوهېږي چې په بل هېواد کې ورته ښه راتلونکی پته منه دی. دغه نجونې چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دي، په ټولنه کې په اړه باندې ویشلې نظرونه دي، تاسو د یو نارینه لیدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري؟ څومره دغه ستونزې د دوی درک کولای شي؟
یو موضوع زه باید وکړم، ووایم چې له بده مرغه ته اوس زمونږ د خویندو سره حتی د خپلې کورنۍ ملاتړ په ډېرو کورنیو کې نشته، او دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او د یو نارینه په شکل، د یوې خور، د یوې مور، د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. اما که انسان هر څومره کوشش وکړي، یوازې 10% به د بل انسان درد کړی شي. دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده، حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه حس کوي نشي درک کولی. اما یو موضوع چې زما له ټولو نارینه وو، خصوصا له افغان نارینه وو، هیله دا ده چې په خپلو کورنیو کې د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو لوڼو، د خپلو میرمنو ښه ملاتړ وکړي. په دې وخت کې فکر کوم چې بهترینه لار همدا ده چې که چېرته په لویه کچه او حاکمه ډله نه غواړي چې مثلا ښځې دي مثلا په ټولنه کې وده وکړي، پرمختګ وکړي، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي، حد اقل کورنۍ باید مثلا دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو، له خپلو میندو، له خپلو میرمنو سره، لوڼو سره ودرېږي. او له بده مرغه دغه سي کورنۍ بيخي کمی دي چې د خپل خويندو ترڅنګ دريږي، د خپل لور ترڅنګ دريږي. یعنی ځینې کورنۍ شته له نیکه مرغه چې هغوی د همدې فقط د همدې لپاره چې وکول شي لوني یا خويندې یا مېرمنې زده کړې وکړي، هواد پرې خود یا هدي اقل آنلاین تحصیلي یا تعلیمی سیستم ورته برابر کړ. اما دا فیصد ډیره لګه ده، او زما هیله دا ده له ټولو اوریدونکو چې په دې سختو شرایطو کې هدي اقل مونږ تاسو باید له خپلو خويندو، له خپلو میندو، له خپلو لوڼو، له خپلو میرمنو سره یو درېږو. او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خدای په فضل، خو دغه درېدنه چې موږ له خپلو خویندو میندو سره درېږو، دا به د هغوی هېڅکله له یاده ونه وځي. هدي اقل که نور نه وي، له رواني ستونزو سره به مخ نه شي چې له وړاندې مخ دي.
مننه سراجان، که تاسو راته وایست افغان نجونې په ځانګړي توګه تاسو خپل یا هغه کسان چې تاسو پیژنې نجونې چې دي، دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمن دي؟ که هغه د ژوند هغه پریکړې چې د اقل د دوی په لاس کې دي، د هغې په انتخاب کې یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووزي په یوې تحصیلي بورسیه باندې، کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي؟ یا لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویل، دوی سره ووزي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي، هلته د نجونې زده کړې وکړي؟
فایده جانی، ما تاسو په خوام وایله چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې 30% لس فیصد جنکیانې به داسې چې خپل هغه شوق لري چې درس ووایي، په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي، خپل د لورګانو شاته به ولاړي. د هغې کورنۍ څخه بیا زیاتره به اقتصادي ستونزې به لري، مشکلات به لري، هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي. خو هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي، هلته تعلیم پرې وکړي. خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلی وو، یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی سره کوم ازادي غواړي، زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي اسمن څه شي ته وایي؟ تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه معنی.
ته ماته د اسلام د نظر د حقوق چې راکړ شوی ته هغه نشي راکولی. د انسان په سترګه ته ښځو ته نشي کتلی، نه ښځه د انصاف کاري، نه نجلۍ د انصاف کاري. نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه غواړم. اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتم نه ده، ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتي. هغه تعلیم ده، هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړې ده، په اسلام کې راغلی ده، په احادیثو کې راغلی دي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده. داسې نه ده چې موږ د نړۍ یوازینۍ مسلمان نجلۍ یو یا ښځې یو چې موږ غواړو چې د تعلیم وکړو، یا هم درس ووایو، یا هم وظیفې ته لاړ شو. برای خدا دا نور هېوادونه مسلمانان نه دي، هغوی ته اسلام نه دي راغلی. یا هغه اسلام جلا دی، یا موږ مسلمانان نه یو، یا زموږ اسلام جلا دی. نه پوهېږم. یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي، بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي. دوی اسلام ته ځان نه برابروي، دوی اسلام ته خپل دیدګاه نه ګوري. دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر سره قم چې دوی فکرونه لري، سره قم چې دوی خپل اندېښنې دي، دوی خپل هغه تصورات دي، اسلام خپل په تصورات باندې اړوي. دوی په اسلام باندې نه دي برابر. دوی په خپله نه پوهېږي د ښځې حقوق څه معنا. ښځه وایي بازار ته تګ کولی شي، ښځه کولی شي چې بیرون ووځي. خو دغه څه پوښتنه وکړه، دا ښځه یوازې همدغه حق لري چې د کوره ووځي؟ نو مه یې پرېږده چې اوس هم ووځي، چې تعلیم نه شي کولی، وظیفه نه شي کولی، د انسان په نظر سره ورته نه ګوري. نو بیا ولې اجازه ورته ورکوي چې بازار ته لاړ شي؟ بازار ته تګ هم ګناه شته دی کنه. ولې هلته دا ټول دوکانداران زموږ محرم دي؟ په بازار کې ته وګوره، یو ښځه به یې سلهاو سړی به په هغه بازار کې به ګرځي. دوی ټول زموږ محرم دي، خو مه یې پرېږده. هلته هم خو ګناه ده کنه، والدم شریعت بیا نشته. شریعت خود خپل اندی کې ای کنه. نو تاسو ولې ازادي دي ته وایي چې یو ښځه خوراک دی او پیس خک دی او کې بازار ته راشي کور ته راشي؟ نه خو ازادي نه شو، نه حقوق نه شو. دا خو د انسانیت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه. بازار ته چې روانې ور سره یو سړی همدغه لري پرتې سیمې زموږ دغه خلک دي، همدغه د دوی فکرونه دي، د دوی همدغه خبرې دي، تصورات دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې شته دی، زیات شته دی. دا چې دا په سلو کې 1% به لرې شوي، هغه په ښاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شوي دي. نور ټول همدغه فکرونه لري، زیاتره به دوی باندې ډېر خوشحال دي. دغه نارینه متاسفانه دا خبره زه کومه، ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالېږي چې نه پوهنتون یا نه هم مکتب وي، ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور. ولې داسې تاسو کوئ؟ دا چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي؟ زه پوهېږم چې طالبان به یو 0% د دوی دغه بندیزونه هم به کمېږي، د ښځو په وړاندې د دوی دغه تعغوت تاوتریخوالی به هم کمېږي. خو دوی پرې خوشحال دي. لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو، خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو. اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلې ده. نو دوی پرې خوشحالېږي. دوی ازادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی ده. اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی ده؟ اسلام دوی ته څه شی ښکاري؟ ازادي څه شی ښکاري؟ زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري. زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده، ازادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته، په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته، په خپله خوښه لاړ شي وظیفې ته. که غواړي وظیفه دې وکړي، که نه غواړي په کور دې کښېني. هغه د دې په خپل په زړه ده، او د دې په خپل لاس دی، په خپل فیصله ده. تر څو چې دغه فکرونه زموږ د ټولنې نه لرې نه شي، زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل پښو باندې نه درېږي. ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي، یا ښځو ته حقوق ورکړي، سلهاو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده. دا
کارسراجان ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي، یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي، علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې قرارې په کور کې نیمګې ورته ګټو دوی د خوري.
دوی چې اوس دغه خبرې کوي چې زموږ په زخمونو باندې مالګې دوړې، یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحال دي. خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی شي بازار ته لاړ شي. نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي؟ دا خو بازار ته په هر حالت کې دا وځي، د دې ضرورت ده، د ضرورت سامان به دا راوړي. نو دا حقوق نه شو. نو ښځه خو هغه حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي، تعلیم وکړي، خپل د ژوند انتخاب دې وکړي، په خپل خوښه دې خپل کار وکړي، که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي.
مننه کور ودان مقام زیب که تاثیر تو وایست لکه څنګه چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډیریږي، او سورای جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته آماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني. خو دغه بندیزونه چې په نارینه وو باندې وزه کیږي، او دوی ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښیي، غږ پورته کوي وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي. دغه فشارونه کله دي نورم ډیر شي، پنجونه باندې له یو طرف نه بندیزونه، پالکانو باندې له بل طرف نه. دغه ډول فشارونه کله کورنۍ وو په اقتصادي اړخ کې وي، د حکومتونو له خوا د غوی په فردي ژوند او د غوی په انتخابونو کې مداخله پیل شي. تاسو د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ؟ لاندو کې راته وایي.
زه په لاندو کې یو موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن ټول ذهنیت داسې نه وي، خو یو موضوع چې زه باید وکړم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده. که څوک مثلا خبرو سره په خبرو کې نه، زه به د خبرو مقابله وکړم. ام افغان نارینه هغه نارینه به چرګان چې حتی د خپل خوینو تر څنګ درېدل غواړي نشي درېدلی، ځکه د ټوپک په مقابل کې ستا خبره هیڅ معنی نه لري. دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هیڅ معنی نه لري. دا باید په وضاحت سره ومنو. او دا سمه ده چې تر ډیره به ذهنیت په دا ډول وي، اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت بدل دی او د خپل خوینو تر څنګ درېدل غواړي هم نشي کولی ودرېږي، ځکه هغه ما وویل چې هیڅ کله د ټوپک او د خبرو مقابله نشي کېدای. خبرو په خبرو، د خبرو مقابله په خبرو کېدای شي، د ټوپک مقابله په ټوپک سره. یو څوک چې ته منطقي دلیل وایي هغه درته وایي چې وژنم دی، نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبور دی په دې شرایطو کې. او اوس راځم تاسو اصلي پوښتنې ته چې دغه ټول شرایط، ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړی ده چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمنی په یو هیواد کې په تیر لنډ وخت کې تمام شوه، په ضرب د څو ورځو کې د ولس په زور، د ولس صبر چې هر کله هر کله اخري مرحله ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه لمنځه ځي. او دا مثال موږ یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو، په ټوله نړۍ کې دا مثال نه لیدل شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې د حالات او د خلکو مشروع حقونه لاغوی سلبول دي سبب کیږي چې بل اخر دغه حاکم د خپل عمر لا پس لند کړی او ډیر زنده صحنې لري شي، ځکه چې د ولز زور د خدای زور وي او واړی چې دغه زور سره ځم مواجه کړی.
ډیر زیاته مننه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د سوانانو د حقونو فعال ریاض مقامسی او هم درنګه لسته کلو را ګرځول شو د خزو د حقونو فعال سوریا خان چې په پروګرام کې مور سره ګډون کړو. ریډونکو له تاسو چې پروګرام اورید هم نړۍ مننه. تر بل پروگرام خی چاری خواه. Thank you.